السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو پس پین بولده که د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړې. شهاب الدین دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري آژانس باختر د راپور له مخې د یوناما مشر هیله څرګنده کړه چې راستنه شوي افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دواړو هیواد دا دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنهښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبري آژانس د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بېلابېلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا سه شنبې پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بېرته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزې باید ژر تر ژره حل شي.
خو مشکل دغه دی چې اجبر مخ بند شي دا لار یا دې خلاص موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي.
په کابل کې د لومړنۍ واورې له کبله له اندېښنو مو خبرو او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د میلمستیاو پر دود خبرې کوو.
چې غریب او خان وار څوک چې وو او په سبا اخیسته هغه بلاندې کو نو پتا دی واور په ورځ باندې بیا نو دی به دا خوړله.
پر خځو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د دوام پر وړاندې د خځو غبرګونونو او اندېښنو ته هم کتنه کوو.
دغه وخت چې دی قدرت نیولی دی خو د ځم تر دې دیشو زیات حکمونه او مکتوبونه صدر کړي چې دا ټول د ښځو د حقونو د محدودیت په اړه.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځایی اوسیدونکو وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې وشوي خو اوس آرامی ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادي پیښه بولي او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې او دا کېږي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپل وختوګه نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خود د پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا پر رسمي ډول یو لوري هم نه دی تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نه خطا پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب له کرشمیر معلوم نه دی خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدین خطې دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبی هولا مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل حال تلوی جګړه نه شوې او په سیمه ایزه کچا یو کوچنی پیخه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیخیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې ځکه چې بیروبار او ازدحام ډېر وي کله کله ستونزې جوړ شي نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده لویه سوې نه ده او دلته کنټرول شوې ده. دواړو غواړو مشران
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبد النافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمي پایله او سیړنې روانې دي چې اصلي لامل څه و. خو په ښکاره د اپی خداسې محل کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته. هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودو ته اړوست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواو ترمنځ ډزې شوې خو ځایي خلکو بیا ازادي رادیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیخې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې څو ټکان سره وکړل. خیر خیرات اوس کوم مشکل نه ستاسو دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پاوز لا په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاص وي پورزنی ډول زرګون افغانان لډي ورن کرخي پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. لدی وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و موریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړی ده د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د پاکستان ملیشا پاوز او سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډیر مننه ټکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل ریپورت کې هم ویلې چې دا پوله چې دا هغه د پرون ورځې راهیسې بنده ده خو اوس څه ګړی لمخه چې په چمن کې ما هلته خبرې وکړې نو دی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازګر یعنی د درو بجو څخه به د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاصه کړې ده یوازې دغه خلکو لپاره چې هغه پاکستانیانو هلته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوي یا هم افغانانو چې دلته په چمن کې پاتې شوي پرون ورځ چې کله پوله بند شوه نو دې خلکو ته اجازه ورکړې ده چې دوی خپل هیواد ته واوړي او راواوړي. او بل خوا چې نن ټوله ورځ چې هغه پوله بنده وه د پولې خوا ته نه عامو خلکو ته د ورتلو اجازه وه او دغه ډول چې کوم تجار دي هغه ته هم دا اجازه نه وه چې دوی پول ته ولاړ شي. او بل خوا چې د چمنچ کم تجار دی هغه هم د غشتنه کړي د چوکار دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواو چې دی په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راو باسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاریخوالی چې را مستقیږي هغه په کار دی چې حل سي. ځکه چې پاکستانی چارواکي وایي چې کم کس چې هغه چې پرون ډزې کړې وې پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکي او چې ترڅو د طالبان لخوا دا کار نه وي سوی دی دا وایي چې تر هغه وخت پورې به دوی خپل پوله بند ساتي. خو دا هم اطلاع وه چې اوس به یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د هغو به یو غونډه کیږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وایي نو په دې کې به د پردیشانو باندې خبره کوي. خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوې. البته د دواړو خواوو څخه د خلکو بیا په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لار خلاصي. ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او دا نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوښ میره په سلګونو د هغه ولاړې دي. دغه ډول د افغانستان څخه بیا د کندهار د هلمند چې کوم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش یا د بولدک خواته درېدلې دي. دلته تجار دا وایي چې د دې څخه زموږ لوی نقصان کیږي او د دې سره سره د افغان چې کوم کروندګر دي دا غوړ ډېر زیات نقصان کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه ستونزه چې د هغه د خبرو د لارې اواره سي. خو د پاکستان لخوا چې کوم چارواکي دي هغه هم داس معلومیږي چې اوس ودې ته جوګه سوي دي او داغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاس یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږ بجو لار خلاص کړه د خلکو لپاره چې هغه دلته بند پاتې وو. خو دوی هیله څرګنده کړې ده چې داغه ستونزه د خبر لپاره به ډیر ژر اواره کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پرونی نخته ورسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کابل کې بیګا د 401 هجری مریض کال لمړنۍ واوره ووریده. که څه هم د واوري دا ورخت ډیر وخت لپاره نو خو کابل خاریان ویل ډیر وخت مخکې د واوري ورېدو او د جمیرا تک اندېښمن کړی دی. ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکوبای هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي. خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي.
کابلیان متل کبی وای کابل د بیزرو وی خو بی واوری دی نوی. تیر شپه په کابل کې د نږدې 2 ساعتونو لپاره واورو وریده. دا په کابل کې د 401 لمریز کال لمړنۍ واوره وا. یو شمیر کابل خاریانو د واوري په وریدو خوشالي ښکاره کړي او اکسونه د خپل ټولنیزو رسنیو په پاڼو خبر کړي. خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې جمعې له وخت مخکې راغی او د خپل کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو به د تیرو کلونو په پرتله ډېری لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د جمعي اوله واوره مو غورځېدله خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو په دې خاطر چې د جمعي هیڅ امکانات نه لرو. نم تر اوسه خاصه خستې نم زغال خستې دی او نه اخیستلای شو په دې وجه چې بیکاری ده امکانات نشته نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی جمی لمړی واوره وشول موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې دخنی مو د سګنی جمی تیرېدو ته دی موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو سیمو سیدونکو چې سګنی جمی په ټولو د لپاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د په خپله برته ډیر خراب شوی. هیڅوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو لپاره د ټولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې لدی بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان جمعې کې د خلکو وضعیت لستونزو سره مخ بللای او اندېښنې پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټن خوراکي توکو د زیرمکولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی اوټن ډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګی لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دی. د غشاند خوراکي توکو به حمل وړي دي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد د شنبې پورس ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونې ده چې همدا روانه لمریزه میاشت د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې له مخې پریکړه شوې چې د کابل په څلورو زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې دا بیا لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې. برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړي ځل د واورې له ورېدو سره ملګري او خپلوان په یو او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وای سکالې هم د لومړی واورې په ورېدو سره خپلو ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په وروړلو یا د پیغام په لګولو سره هغوی برفي کړي دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سکال د خپلو اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ ملمستیا پتاسي له په خوا وختونو راهیسې په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واورې اورېدل په دې پیغام سره منځل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوره وریږي د خپل ورور کورنۍ برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لږ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورېندار مې برفي کړل. انشاءالله چې یو خوروا بر باندې خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمېر ملګري خپلو نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنايي پیغام په لګولو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتې الدا ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه مې چې کله د واورې اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب رانه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود؟ د کابل ښار اوسیدونکو افندی سنگر په تیر کې په کابل کې د دې دود په اړه وایي
نو کله به چې دا نوی واوره وسوله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته دغه برفي په نامه باندې به دغه واوره په پاکټ کې وشي کې ورته واچوله او دغه کور به ټک ټک به به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په هغه باندې میهمانی ووختله چې غریب او خان وار څوک چې وو یو په سبا اخیست هغه به لاندې کو. نو په دا دی واوره په ورځ باندې بیا نو دی به دا خوړله.
خو ښکاري چې وروستي څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې خلک خورا ډیر بې وزلي شوي دي. کابل میشته بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ باندې مانځله خو سږ کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سون توکي نه لري.
کابل ښار کې تیره شپه د ژمي لومړۍ واوره وشوه خو یو شمیر په خوانی کابل میشتي چې تیر کې به یې واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولې چې د هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړي لخوا شوې ده. د هیواد د کورنیو چارو وزیر وای د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنې په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنې کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیه دولتي تلویزیون ټی آر ټی نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کوردستان په کارګرانو ګوند یا پی کی کی پوری تړلې ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر شاغل سویلو ویلي چې د دې پیښې بدل به لدغه ګوند واخلي. په پرونی چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیه چارواکو د پیشه تروریستي حمله بلل لري. د ترکیه حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یو شزه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه شزه وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیزه لپاره اندونیزیا ته روانو تر سفر مخکې په یو تلویزیونی بیان کې د پیښې په اړه وویل، تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خونړۍ چاودنې کېدې. په دغو چاودنو کې د ترکیې شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر خزینه فعالانی وایي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د خزو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکمونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوي ډیری د میرمنو د ازادیو، حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز و، چې دا کار له اسلام سره، البته له اسلام څخه د دوی ناسم تفسیر او تعبیر ښیي.
په تیر یو اونۍ کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپلو حقونو د ټینګښت او ازادېدو لپاره په واټونو او کله کله هم د طالبانو له ویرې په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شویو میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو یې بیا په اړه څه نه دي ویلي. اوس یو شمېر ښځینه فعالانې وایي طالبان د ښځو له فعالیت ویرې لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادۍ او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبان حکومت تورنوي چې د خزو په ضد دی.
لغه وخت چې د قدرت نیولای دی، هغوی ځان تر دې د شوزيات او حکومت او مکتوبونه صادر کړی چې ټول د خزو د حقوقو د محدودیت په اړه نو د خمان میسم اساسا د طالبانو تفکر د خزو پر ضد او لبل خاطی د خزو لو احتیاط د خزو لا فعالیت نه ویره لري. په دې خاطر چې خزي ټولنیز فعالیتونه ولري، خزي سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دې بقا ډیره زیاتره لنډي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. اغلی کډوخیل وای د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسي سره د دوی ونډه په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګه کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمنو نجونو ته د وزارت ایجاد کړي د مطلق د دوی له اسلام څخه بې خبري هم درنګ د دوی شخصي تنگ نظری د ښځو په وړاندې باندې ده. دا یو مسله ده. دوه مسله، بدون شک دوی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام لپاره نو هغه د مینې فوچ افغان میرمنې او نجونې دي په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړي چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړي.
د شریعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دغه تامین دي ستونزه نشته. اسلامي امارت له خپله خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي، خلک سوکاله دي، له جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کېږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د ښځو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نه مراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تګ مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانس هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لوري په میرمنو د سفر محدودیتونه دوی خپل دندو ته د تګ پر مهال لستونزو سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیایي اسانتیاو ته هم لستونزو سره مخ شوي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې آزادۍ رادیو ته مو را استولې دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته راپور واوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره له هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پر دې لاره تلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان وروسته له هغه د افغان مسافرو پر مخ بنده کړه چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستاني ملیشو ډزې وکړي او وروسته لنډمهاله نښته وشوه.
د یک شنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستاني ملیشو ډزې وکړي چې له امله یې انشته رامنځته شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره په دغه نشته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور چپیاندي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم الله او عبدالباری وایي پاکستان دی نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دی د ښه ګاونډیتوب د اصل لمخې چلند وکړي.
دغه لار یا سم خلاص یا سم بند سي. د دې تم ډیر زورونه کې حالات دا واده کوم مشکل دغه دي چې اجبر مخ بند سي لار یا دې خلاص موږ غواړو چې مشکلات از چې موږ څه ګرای لاسو څه څه باندې ډیر مشکل دي ورته او دا مشکل زموږ د حالت زکه چې زنانم زویزه د کیږي برجلار مشمانم بيزه د کیږي زویزه بيزه د کیږي موږ ډیر ډیر زورونه حالات
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګراته کوي چې ډیری محل افغانان پر دغه لار د پاکستانی عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې وروستیو کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې سوي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غوښتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یاد لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دې ورته اجمن پاتې شي.
دا غوښتنې لرم د دواړو طرفو د دواړو حکومتونو چې زموږ د غدار چې موږ کوم د زموږ ولس اوړي او راوړي یا د کاروبارونو لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ دا دواړې لارې د دواړو حکومتونو سره زموږ د خاص زموږ د دې ولس کډ سکریه ولای ظلم سره کوي وایي بار بار مجل دی چې وایي هم شفاور سره مرتګایږي الانکه زموږ د من زموږ د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دې باندې څغور وسی د چمن د خواسه مشت پر پدلار ډیر تکلیف دی شنخته کار لرو سو ځای چې کینګونه کیږي چې شنخته کاش کارکه.
پاکستانی لوري تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانیستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد احمد میجما د هلمند سنگین د سوال څخه زه په دواړو ښه باندې مایه بیانم باید دغه ماشین پر وخت باندې راکوسی او مستبر د کورو د اسرایو زمينه برابر سي. موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې مایا د طالبانو مشران څه موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي. زادوی راځي په صفه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسي. السلام علیکم.
زه به هغه کارکون کو ته سلامونه وایم. کومه کومه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او د خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري ځکه چې ساره زما والله هیڅ یو کومه کم نه است چې ما شاد ولایت نه تماس کیه ما سره او دا که د نورو کسانو ته ورسه هغه ډیره ښه ده.
دوستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمت ترکو. اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزاوی اکلان سرایم از زایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چیزو شبیهنو در طول پیسی پی تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه د دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. دا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یوه افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.